په افغانستان کې وخت د مازیګر 4 بجې شوې. فرشته صحاکمه سلامونه. تر هر څه مخکې خبرونه. د بنگلاديش خبر، د بنگلاديش صدر اعظم شیخ حسینه استعفا کړې او له هیواد وتلې ده. دا وروسته تر هغه چې په پرونی مرګونو مظاهرو کې لک تر لګنوي کسان وجل شوي. د دوشنبه په ورځ قهرجنو مظاهره چیانو د صدارت په ماڼۍ کې یرغل وروړی وو. د شیخ حسینه د استعفا او له هیواد د وتلو د خبر تر خپرېدو وروسته د راپورونو له مخې مظاهره چیانو په سړکونو باندې خوشحالۍ کړي او جشنونه یې نیولي. مظاهره چیانو پرون د شیخ حسینه استعفا غوښتې، خو هغې ګواه کړی و چې د تاوتریخوالو عاملین به وځپل شي. تیره میاشت په بنګله دیش کې مظاهرو پر مهال لږ تر لږه 200 کشان وژل شوي وو. مظاهره چیانو د ملکی خدماتو د قانون د سهمبندۍ پر ضد پاڅېدلی وو. په زابل کې سیلابونو لس کسان مړه کړي دي. دا خبره په زابل کې د طالبانو امنیه قومندانۍ ویان ذبیح الله جوهر په یو پیغام کې کړې ده.
تیر شپه د ورستنو پر مهال د زابل مرکز کلات په شمول په ځینو ولسوالیو کې سیلابونه راغلي وو، چې په نتیجه کې په شینکی ولسوالۍ کې اته کوره ویجاړ کړي وو. همدارنګ لس تنه یې خپل ژوند له لاسه ورکړی وو، شهیدان شوي وو په سیلابو کې، او همدارنګه یو تن ژوبل شوی چې نږدې صحي مرکز ته انتقال شوی وو.
جوهر وایي چې امنیتي ځواکونو لسګونه کسان ژغورلي دي. په وروستیو دوو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې دوی د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په دوحه کې د یو شمیر لویدیځو هیوادونو له سفیرانو او استازیو سره پر دوه اړخیزو اړیکو او بشري همکاریو خبرې کړي دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت په خپله ایکس پاڼه په دې اړه یو بیان او د دې ناستې څو عکسونه خپاره کړي دي. فطرت لیکلي چې په ناسته کې د بریتانیا، کاناډا، ایټالیا، فرانسې، جنوبي کوریا، استرالیا، جرمني او امریکا د سفارتونو سرپرستانو او ډیپلوماتانو حضور درلود. فطرت زیاتوي چې مولوي کبیر له یادو ډیپلوماتانو سره د افغانستان د پرمختګونو، امنیت او ثبات په اړه معلومات ورکړي او ټولو ته یې بلنه ورکړي چې افغانستان ته سفر وکړي. کبیر له دغو ډیپلوماتانو غوښتنه کړې چې خپلې سیاسي استازولۍ په کابل کې فعال کړي. تر اوسه یادو ډیپلوماتانو او یا سفارتونو د دې لیدنې په تړاو څه نه دي ویلي، خو اکثر لویدیځ هیوادونه د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان اړوند چارې مخ ته وړي او له طالب چارواکو سره هم لیدنې دایروي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنرۍ ویلي تیره اونۍ د پاکستان د راستن شویو افغان کډوالو څه باندې نیمایي یې ښځې وې. د ادارې په یوه راپور کې ویلي چې د جولای له 28مې د اګست تر 3مې لږ تر لږه 950 افغانان له پاکستانه ایستل شوي دي. په دې ډله کې نږدې 1.5 سلنه ښځې چې د کورنۍ سرپرستي ور په غاړه ده هم شامل دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو په اساس پاکستان له تیر نومبر راهیسې شاوخوا 6 لکه افغانان له خپلې خاورې ایستلي او لا هم د کډوالو د ایستلو پروسه روانه ده. اندېښنې دي چې له خطر سره مخ ګڼ افغانان او ښځې هم د راستنو شویو په ډله کې دي. ایرانی چارواکي د یوې افغان میرمنې د ایستلو د پریکړې منصرف شوې دي. کبرا غلامی چې د حجاب د نه رعایت په پلمه د کډوالو ادارې ته ورغوښتل شوې وه، له ایرانه د ایستل کېدو له خطر سره مخ وه. ایرانی چارواکو د هغې پاسپورت ضبط کړی و او د مشهد یوه کمپ ته یې وړې وه. د ازادي راډیو فردا څانګې خبر ورکړی چې کبرا غلامی د ایران د ښځو د حقونو د فعالانو په هڅه خوشي او بیرته خپلې کورنۍ ته سپارل شوې ده. ایران کې د حجاب د نه رعایت په تور ګڼې ښځې بندي یانې دي. وړم کال د بد حجابۍ په تور 22 کلنه محسامینی د پولیسو په بند کې مړه شوه او د پیښې هلته د لسګونو زره کسانو اعتراض وپاروه. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. په دې خبرونه کې را سره نور راپورونه اوریدل شي. وا باورئ چې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر اوچا وایي چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون وروستۍ څپه له 3000 څخه ډیر کسان یې زیانمن کړي دي.
وروستۍ سلابونو زموږ کارواندې ته ډیر تاوانونه راورسول او دومره کومکونه هم نه دي راسره شوي. زموږ ټوله کارواندې له منځه تللې.
له یو کلان ځان وروسته په کابل کې د کرکټ شپږیزې لیګ ترسره کیږي او په نورستان کې لا هم ښځو ته د پټیو کرکېلې ژرندې له غرونو د خصو او څارویو ته د ګیا راوړلو شاقه کارونه ورتر غاړه دي.
لنن اورستا بیا پټي وبو کوي بیا واخه واسي بیا لو کوي لو نه اورستا چې دی هغه ژوند دی کوي هماغه کم چې تو هم حاصلېږي هغه ژوند دی توري.
دا ورسره نور پهونه په همدې خبرونه کې را سره اوریدلای شي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي تاسو ازادي رادیو ته غواګیستي. ازادي رادیو سلر وساته په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا وایي چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون وروستۍ څپې له 3000 څخه ډیر کسان زیانمن کړي دي. اوچا پرون یک شنبه پر خپل ایکس پاڼې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون په اړه د خپل وروستي راپور په بیا خپرولو سره ویلي چې وروستۍ یو سیلابونو او ورښتونو تر ډیره د افغانستان لویدیز ولایتونه زیانمن کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د هغو سیمو ځینې اوسیدونکي چې د اقلیمي بدلون څپې زیانمن کړي دي له ازادي راډیو سره خبرې کړي او د خپل د وضعیت په اړه ویلې دي. نور حال په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د وروستۍ څپې د زیانونو په اړه د راپورونو په دوام تازه د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا ویلي چې د اقلیمي بدلون څپې له 3000 څخه ډیر کسان زیانمن کړي دي. دغه دفتر پرون د یک شنبه په ورځ د اګست میاشتې په 4 نیټه په خپل ایکس پاڼه کې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون په اړه د خپل روسي راپور په بیا خپرولو سره ویلي چې د روان کال په می میاشت کې سیلابونو او ورښتونو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ګڼې ویجاړې رامنځته کړې دي. اوچا یو ځل بیا خبرداري ورکړې چې افغانستان د اقلیمي بدلون له کبله له جدي ګواښ سره مخامخ دی. په داسې حال کې چې ورلمخه په دغه هیواد کې بشري کړکیچ خلک له جدي ننګونو سره مخ کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر همداراز ویلي چې دا مهال له 3 میلیونو څخه ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا اندېښنه ښودلې چې دې حالت کې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو ایستلو په افغانستان کې بشري ناورین لا پسې زیات کړی. په ورته وخت کې اوچا دوامداره وچکالي د اوبو کمښت په نامنظم ډول د اقلیمي بدلون څپې سیلابونه توپانونه او بېوزلي هغه لوی لاملونه یاد کړي چې په افغانستان کې بشري ناورین رامنځته کړی. تر دې وړاندې هم د اوچا په ګډون بیلابیل واړوند بنسټونو په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له کبله د زیانونو په اړه ویلي و، خو یو شمېر زیانمن شوي وایي وضعیت تر هغې هم خراب دی چې په اړه راپورونه ورکول کیږي. د ځینو هغو ولایتونو اوسیدونکو چې د وروستیو ورښتونو له کبله زیانمن شوي له ازادي راډیو سره په خبرو کې انتقاد وکړ چې د سر او مال تاوانونه وراوختي خو لاسنیوی نه دی شوی.
زه احسان الله احمد د ننګرهار ولایت اوسیدونکی. تقریبا یو نیم میاشت یا دوه میاشت شاوخوا کېږي دلته سیلابونه او طوفانونه راغله، نو زمونږ کورونه او منطقې خرابې کړي، ډېر تاوانونه رسولي خلکو ته او کومکونه هم راغلي په هغه شکل چې باید تقسیم شوي وای، مستحقو ته نه دي رسېدلي.
نوم می رحمت الله ده، د اسلام د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. فعلاً په لغمان کې اوسېږم. وروستۍ سیلابونو زموږ کروندې ته ډېر تاوانونه راورسول او دومره کومکونه هم نه دي راسره شوي، زموږ ټوله کروندې له منځه تللې دي. زه هم بیا خپله دومره ښه یم، نورو کروندانو چې دي بېخي وضع یې خراب دی.
په افغانستان کې د اقلیمي بدلون او لدې کبله د رامنځته شوې مرګ ژوبلې او مالي تاوانونو په اړه بیلابیل ارقام او راپورونه وړاندې شوي، خو د اوچا د معلوماتو له مخې د وروستیو سیلابونو ورښتونو له کبله 303 تنه وژل شوي، له 300 زیات ټپیان شوي، له 6000 څخه زیات کورونه ویجاړ شوي او په بیلابیلو ولایتونو کې لوی لارې، پلونه او روغتیایي مرکزونو ته هم تاوانونه اوښتي دي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
له یو کلان ځنډ وروسته په کابل کې د کرکټ شپږیزې لیګ ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي دا سیالۍ د روانې اګست میاشتې په 12 د 15 لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د افغان کرکټ یو شمېر مینوال وایي دا سیالۍ د ځوانانو لپاره ښه تفریح ده، خو ځینې نجونې بیا غوښتنه کوي چې ښځینه نندارچیانو ته د اجازه ورکړل شي تر څو دغه سیالیو ته له نږدې نه ورشي. نور حال د فیروزې عزیزي په راپور کې اورو.
د افغانستان تر ټولو ستره کورنۍ شلوریزه سیالۍ شپږیزه څلور ورځې وروسته پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي سږ کال په دې سیالیو کې پنځه لوبډلې برخه لري. کرکټ بورډ خوشبیني ښودلې ده چې په دې سیالیو سره به د کرکټ په برخه کې نوي استعدادونه ومومي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د دوشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ بورډ کورنی کرکټ څنګه شپږیزې نهم پړاو تر سره کوي چې د اګست میاشتې د دولسمې نیټې پیلېږي او تر پنځه ویشتمې نیټې دوام کوي. دغه سیالۍ تیر کال د نړیوالو سیالیو د مصروف مهالویش له امله نوې ترسره شوې، سږ کال ترسره کیږي. البته په دغه سیالیو کې پنځه لوبډلې ګډون کوي چې هر لوبډله د هر زون استازیتوب کوي.
د وایي سږ کال د شپږیزې لیګ په سیالیو کې به د افغانستان د ملي او نولس کلنو کم عمره لوبغاړو تر څنګ د بال قرارداد لرونکي الف لوبډلې او د کورنی کرکټ مخکښ لوبغاړي ولوبېږي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون یکشنبه د یوې خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي چې د غوراوي کمیټې د دې سیالیو لوبغاړي په پنځو زونونو ویشلي چې راشد خان د سپینغر پړانګانو، حشمت الله شهیدي د بند امیر خامارانو، ابراهیم زدران د مس عینا کتلانو، رحمت شاه د بوس ساتونکو او عظمت الله عمرزی به د امو نهنګانو لوبډل مشري کوي. کرکټ بورډ محمد نبی، رحمان الله ګرباز، نوین الحق، فضل حق فاروقی او یوش می نور لوبغاړي هم چې دا مهال په سوداګریزو لیګونو کې دي د سیالیو ته غوره کړی دي. دا د شپږیزه کرکټ نه هم پړاو دی. تیر کال د دې سیالیو اتم پړاو د نامعلومو دلایلو له امله نه و ترسره سوی، خو په اووم پړاو کې اته لوبډلو برخه اخیستې وه او ټولې لوبډلې د بیلابیلو سوداګرو او سوداګریزو شرکتونو له لوري اخیستل سوې وې. کرکټ بورډ ویلي چې سږ کال د شپږیزه لیګ د کرکټ بورډ په مالي لګښت ترسره کوي. په همدې حال کې د کرکټ یوش میر مینوال د شپږیزه کرکټ بیا پایل ته خوښ دي. د کابل ښار اوسیدونکي محمد یاسین سادات آزادي راډیو ته وویل
اوس وخت کې افغانان په ځانګړي ډول ځوانان تر ډېره پورې بیکار دي او د کاروبار او د مصروفیت د نشتون له امله له یو ډول روحي فشار سره مخ دي. نو که دغه لوبې پیل شي د افغان ځوانانو لپاره به یوه سالمه تفریح وي او دوی به وکولی شي چې څو ورځې په خوښي سره تېرې کړي او خپل اتلان هغه چې دوی یې مینهوال دي هغوی له نږدې وویني، وڅاري او تشویق یې کړي.
د کابل ښار یوه بله اوسیدونکي او د کرکټ مینهواله لیما امیری هم د دغو لوبو په اړه ورته نظر لري، خو وایي له دې امله ځورېږي چې د طالبانو حکومت له نږدې د لوبو نندارې لپاره ښځینه نندارچیانو ته اجازه نه ورکوي.
ډېر خوشحاله یو چې دا لوبې بیا په افغانستان کې ترسره شي او افغانان دې نږدې نه د دغې لوبې لیدونکي واوسي. فکر نه کوم چې په دې کې د افغانستان ښځو ته اجازه ورکول شي. د افغانستان د ښځو نه خپل اصلي حقوق اخیستل شوي دي، نو بیا داسې لوبو ته تلل او خپله خوشحالي اظهار کول د امکان فکر نه کوم چې د افغانستان ښځو ته ودې ته اجازه ورکول شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په افغان میرمنو د ورزش او ورزشي لوبغاړو ته د ورتګ تر څنګ ګڼ نور محدودیتونه هم لګولي دي. شپږیزه کرکټ لیګ چې لومړی پړاو یې په 2013 کال کې ترسره او له هغې وروسته هر کال په منظم ډول ترسره کیږي، خو تیر کال د نامعلوم لامل له امله دغه سیالۍ ونه شوې. د سږ کال سیالیو پایلو به د اګست په 25 ترسره کیږي. د دې سیالیو دوم پړاو اتلولۍ سپین غر پړنګانو لوبډلې ګټلې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
بیا هم خپرونې ته ښه راغلئ. د خپرونې په دې برخه کې به نړیوالو موضوعاتو ته ورسو. په نړیوالو موضوعاتو کې د بنګلادیش هیواد ته ورسو. د بنګلادیش صدر اعظم شیخ حسینه استعفا کړې ده او له هیواده وتلې ده. دا وروسته تر هغه چې په پرونیو مرګونو مظاهرو کې لږ تر لږه 90 کسان وژل شوي دي. نور حال یې صفی الله ستانکزی راکوي.
د دوشنبه پورس قهرجن مظاهرچیان د ګرزبندیز د قانون خلاف راووتل او د شیخ حسینه په هستوګنځي يرغل وروړ. نړیوالو خبری اژانسونو له هغې ډلې اسوسییټډ پریس او فرانس پریس خبر ورکړی چې قهرجنو مظاهرچیانو شیخ حسینه استعفا ته اړ کړه. د راپورونو له مخې شیخ حسینه په یو پوځي هلیکوپټر کې له خپل هیواده وتلی. د هند سی این این نیوز اتلس تلویزیوني شبکې د پوځي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې شیخ حسینه د هند خاورې ته ننوتلې ده. شپږاویا کلنه شیخ حسینه 15 کاله د بنگلاديش صدر اعظم وه. د بنگلاديش د پوځ لوی درستیز جنرال واکر زمان په یو بیان کې د شیخ حسینه د استعفا او له هیواده د وتلو تایید وکړ او ویل چې یو موقت دولت به رامنځته شي. د شیخ حسینه د استعفا او له هیواده د وتلو د خبر تر خبرېدو وروسته د راپورونو له مخې مظاهرچیانو په سړکونو باندې خوشحالي وکړي او جشنونه ونیول. مظاهرچیانو پروند شیخ حسینه استعفا غوښته، خو هغه ګواښ وکړ چې د تاوتریخوالو عاملین به وځپل شي. تیره میاشت په بنگلاديش کې د مظاهرو پر مهال لږ تر لږه 200 کسان وژل شوي وو. په بنگلاديش کې دغه تاریخچنی مظاهره د ملکی خدماتو او دندو په قانون کې د تخصیص شو وندو پر ضد پیل شوې وي. حکومت 10% دولتي څوکۍ د هغو خلکو کورنۍ ته ځانګړې کړې وي چې 1901 او یم کال یې له پاکستانه د بنگلاديش د ازادۍ ګټلو مبارزه کې برخه اخیستې و. د شیخ حسینی په مشرۍ د بنگلاديش حکومت په ټولو واد کې د خوندزو او پانتونو د تړلو او د انټرنیټ د بندولو ترڅنګ نظامی حکومت اعلان کړی وو او هم یې پوځیانو ته د ډزو اجازه ورکړې وه. په وروستیو اونیو کې په بنگلاديش کې د اروپا تړاو لکتر لګا یو لزر کسان نیول شوې هم دي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
په نورستان کې لا هم خزو ته د پټیو کرکیلې ژرندې لغرونو د خسو څارویو ته د ګیار اوړلو شاقه کارونه ورتر غاړه دي. دوی وایي سهار وختي له کوره راوځي او مازیګر ستړي ستومانه ستنیږي. کله چې کورونه ته لاړ شي بیا د کور کارونه هم کوي. په دې حال پوره تفصیلی راپور لرو. حال زموږه همکار درته درکوي.
اول چې دې تخم شیندي بیا ورسته چې دې لالون کوي لالون ورسته بیا پټي وبو کوي بیا واخه واسي بیا لو کوي لون ورسته چې دې هغه ژوند دی کوي هغه کم چې تخم حاصلېږي هغه ژوند دی توري
دا د 25 کلنې شازي غږ دی چې د خپل ورزنی او شاقه کارونو پاړې راته خبرې کولې. نورستاني خزي اونجوني وای ټول عمرې د پټي او پوکر کله د کښتونو په خړوبولو د هغې په ریبلو په ژرندو او له غرونو د خاصو او غیا په راوړلو تیر شو. تلی ملاګانی تړلې وي او له آرام بے برخې دي. 15 کلنې فاطمی راته وویل په نهم ټولګي کې زده کړې کولې. هر ورځ به په سختو غرنیو لارو کې 3 کیلومتره په پخو مزل کاوه. هیله درلوده چې له لیسې به فارغ شي لوړې زده کړې به وکړي او له شاقه کارونو به خلاص شي.
جوړ شي یا ډاکټر شي یا انجینر یا معلم خپل وطن لپاره خپل خدمت وکړو. نورستان میندې چې کله مریض شي د نورستان چې دی کوتر کونه په لار کې یا مري یا داسې ډېر مشکلاتونو سره مخامخ کیږي باید زموږ وطن کې خپل ډاکټران موجود ولري چې دلته علاج وکړي هلته تلل ضرورت پیدا نشي.
دا وایي فکر یې کاوه چې په سختو کارونو بوختو نورو ښځو سره به هم مرسته کوي خو ټولې هڅې وروسته له هغه په اوبو لاهو شو چې ښوونځي وتړل شو. د نورستان تاریخ لیکونکي او تاریخ پوهان وایي په یاد سیمه کې میرمنو ته د پټیو کرکیلې او نور شاقه کارونه له سلګونو کالو په میراث پاتې دي. د نورستان قومي مشر او د یاد ولایت له دود دستور کلتور او تاریخ خبر انجینر محمد عیسا وحدت ازادي راډیو ته وویل
یو ګروپ به ختیاول د جنگ د فارته یو ګروپ د کول کلی دفاع د فارو او دریم ګروپ به د ازوقي د فار د خار د فار وګرځیده چې یو خار پیدا کی وغه پیدا کی او غراوړي سره شریکو. نو خزه بیچارګي مجبور شو چې کاروانده وکړي چې څه جوار غدن دا یو حاصل راټول کی وغه یو ازوقي شي د جغرافي اندسه وچې په غیر د دین نه کېدل.
نورستانین جونی وای غوختلې چې د تعلیم او تحصیل په برکت په میراث ورپاتو ملاماتونکو او سختو کارونو ځانونه وژغوري خو د طالبان لخوا د دوی په تعلیم او تحصیل لګول شو بندیزونو بیرته شاکه کارونو ته اړ کړی دي. پلوشه د طالبانو بیا وکمنېدو پر مهال په 12 ټولګي کې و خو اوس په کور کې د طالبانو د امرسانی او د خونځې او بیا پیل کېدو په تمه ناسته ده. دا وای خونځې پوری ډېرې هیلې تړلې وي او په ډېره خوښۍ به یې درسونه ویل. د پارون یو تن اوسیدونکی چې نه غواړي د امنیتی ستونزو له کبله نوم په راپور کې واخستل شي یا یې غږ خپور شي وایي 3 لوڼې لري چې ټولو تر اتم ټولګي په لوړو ټولګیو کې زده کړې کولې. د پوینا که طالبانو تر شپږم د لوړو ټولګیو پر ښځینه زده کوونکو بندیزونه نه وای لګولې اوس به 2 لوڼو په پوهنتون کې لوړې زده کړې کولې او د خپل ارمانونو پوره کېدو ته به شی به شمیرلې، خو دوی اړ دي چې په کورنۍ کارونو او له کوره د باندې په شاخه کارونو کې برخه واخلي. څه کم درې کاله پوره کېږي چې طالبان په افغانستان بیا واکمن شوي او همداراز لشپګم د لوړو ټولګیو پر خزینه زده کوونکو ښوونځیو ته پر تګ بندیز لګولې دی. که څه هم چې له تعلیم او تحصیل محروم نجونو ټولو افغانانو او نړیوالو په وار وار له طالب مشرانو غوښتي چې نجونو ته دي د زده کړو او تحصیل اجازه ورکړي، خو طالبانو تر اوسه لا هم نجونو ته د زده کړو حق نه دی ورکړی.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي. یو بشه د اقتصاد د سیاست اجتماع کړه، دا خو نه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوي؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه څه کولی چې دومره لرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته خراغلی تاسو کولی شئ چې د افغانستان او نړۍ اړوند دا مطالب او ورسره نور مطالب زموږ په ویب پاڼه کې هم وګورئ او ویل ولې. زموږ د ویب پاڼې آدرس دی azadiradio.com، هلته ورشئ او مطالب تم سرخ کار کوي. ورزو د افغانستان سویل ته په هلمند ولایت کې د کبانو د فارمونو جوړول زیات شوی دی. په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري ریاست چارواکي وایي دوی سره څل درې زره څخه زیات دغه فارمونه ثبت شوی دي. فارم لرونکي له خپل کاروبار نه خوښتي، خو زیاتوي لوی ستونزه د کبانو د بچیو دا چې له پاکستان او نورو هیوادونو یې راوړي. د کبانو پلورونکي هم وایي کاروبار یې ښه دی او له لرې ځایونو خلک ورته راځي. په دې اړه پوره راپور درته لرو، وایوري.
دا د هلمند ولایت اوسیدونکي رحمت الله دی چې په مرکز لشکرګاه ښار کې پر شاوخوا 15 جریب ځمکه باندې د کبانو د پالنې فارم جوړ کړی دی.
د دې کې دوه لسو یو لس مزدوران مثال هر وخت اختای 15000 په دغه کې دي 15000 مایه په دغه.
په هلمند کې په ورستي کلونو کې د کبانو د فارمونو جوړول زیات سوی دي. په دغه ولایت کې د کبانو د ټولنې مشر حاجی قدرت الله او پادار وای په ډیر شمیر سره کسانو د کبانو روزنې ته مخه کړې او زرګونه فارمونه جوړ سوی، خو زیاتوي لوی ستونزه د کبانو د بچو ده چې له پاکستان او نور هیوادونو راوړل کیږي.
یعنی په زراو فرمونه په هلمند کې ستاسو موږ ډېر خوشاله یو، او دا تقریبا دا 2 کال راهیسې چې موږ دا کار ته ملا تړلې ده. انشاءالله خپل بری ملا سره راوړی دی چې چا نه د پاکستان سره وړو. دلته خپل اقتصاد کمزوری دی، کومک نه دی سوی، د مځکې تضرریات شته. که موږ خپله کارخانه جوړه کړو نو بیا به دا هلمند نه څو ولایتونه د ځان سره خپله پر پښو باندې ودروو.
په هلمند کې د طالبانو د حکومت د کرنې او اوبو لګونې او مالداري ریاست په دغه ولایت کې د کبانو د فارمونو د ود یو پراختیا په اړه خبر ورکوي. د دې په خبره چې 3000 د کبانو فارمونه اوس په دغه ولایت کې له دوی سره ثبت دي. د دغه ریاست د مالداري د برخې مشر مدیر شاه محمد خان وایي دغه فارمونه د مرکز لشکرګاه په ګډون په مرجا، نوزاد، کجکی، ندالی، ناوا او ناریسیرا جولسوالۍ کې جوړ سوی دی. نوموړي زیاتوي د کبانو د بچو لپاره د روزنې د یوه معیاري فارم جوړېدو په موخه د زون په کچه هڅې روانې دي چې ډېر ژر به په هلمند کې پر 15 جریب ځمکه باندې ورته یو فارم جوړ سي.
د هلمند په ولایت کې د کبانو اساسي فارمونه چې زموږ سره ثبت او رجستر دي تقریبا د 200 فارمو په شاوخوا کې دي. خو په مجموع کې غټ او کوچني فارمونه چې دي هغه موږ د 300 په شاوخوا کې لرو. په تیر کال کې د دغه فارمو څخه یعنې په 1402 کال کې تقریبا 8 تنه کبان بازار ته وړاندې شوی دی او د دې زموږ ستاسو مختلفو ولایتو ته دا کبان
نموړی زیاتوی چې سشکال 1500 نور نوی فارمونه هم په معیاري ډول په دغه ولایت کې جوړ شوی دی. په هلمند کې د کبانو د فارمونو په زیاتېدو سره د کبانو پلورونکو کاروبار هم ښه شوی دی. عبدالواحد او نکیب الله بیا د هلمند سیند پر غاړه باندې کبان پلوري او پخوي. دی وایي د هلمند تر څنګ د نورو ولایتونو خلک هم ورته راځي. د هلمند کبان ځانګړی نوم لري او خلک یې ډیر خوشوي. په دغه ولایت کې دا مهال 4.15 کیلوګرام کبان له 150 افغانۍ څخه نیولې بیا 300 افغانۍ پورې پلورل کیږي.
ازادي راډیو له تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
قدر مون اوریدونکو، راپورونه مول ازادي راډیو نو اوریدل د خبرونه په دې برخه کې ستاسو را لګل شوی پیغامونه ملرو. تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د ازادي راډیو ثبت کونکو ماشين او واتس اپ لاله خپل پیغامونه راولېږئ.
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم. از ازادي راډیو خپل سلامونه وړاندې کوم. هلمند ولایت څخه خبرې کوم. یو تن مایوب دغه د ملکی مایبینو ماشونه تقریبا دغه څو میاشت کې مشته نه راکینو. نو سبا کې د ټول بانګو ملکی مایبین شهیدان نظامیان د ټول ماشونه ورکړل. متاسفانه عزیزي بانګ ملکی مایبینو ماشونه درسته مشته نه دی راکړي. کله چې ریاست ته ورسو هغه راته وایي تاسو دغه ته ورسې مستفید مجلس ته استولي. کله چې مستفید کوم معلومات او کوم کوم خاص څه نه دی راغلی. لار سره بانګ ته هم دغه سره ته وایي بس دغه زما ژغ تر لور چارواکو پر ورسې دغه مشمو مشکل حل کې مش ملکی مایبین د عزیزي بانګ مربوط بيخي ولیدلی بيخمه دغه مشکلات ډیر سی وی دي. نو دیز موږ ماشون نه اجرا کوي. یو د کال ماشون مولاره پر شپږ میاشتو ودرېدل. شپېته زره افغاني مولاره پر لز زره افغاني مودرېدل غم نه راکوي. مننن
السلام علیکم. پډيري بخاني سره وروره نزه په جلال آباد کې ژوند کوم. يم د ګنړ ولایت د مانوګي ولسوالۍ اوسیدونکی يم. ما سره زیاتې کیږي وروره. ما سره ظلم کیږي. زه د غاسنات پلاس لرم. زما خپل رور دی په قندوز کې قرار لري. هغه د طالبانو سره البته یو څه شریکوانی لري. هغه زمانه د اسناد تر اوسه پورې پټکړی وروره. اوسې ځخه راغلی د غیماته په لاس راکړه. ما تاسو سره شریک کړو وروره. زه غریب يم، بي وسه يم، بیچاره يم، نادار يم وروره. زما غږ تر چارواکو ورسوي ګران. زه دلته کار کوم. ما د امریکایانو سره کار کړی دی په قندار پنجوایي ولسوالۍ کې. زه اوس دلته کار کوم، مزدوري کوم. طالبان زمانه ټیکس غواړي وروره. زه چې د لس زره روپو کار وکم څلور زره روپۍ مانه په لس زره روپو کې هغوی واخلي. زه فامیل لرم، زه کور کې مریضتیا لرم. زه هیڅ نشم کولی. په کرایي کور کې اوسېږم. زه څه وکم وروره. زه ډېر مجبوره یم. دوی همدا خبره کوي چې تا خو ډېر وخت ډالر اخیستی دی. پوه شي په هغې ډالرو کې به ما ته اوس سیسه راکوه. دا اووه میاشتې وشوې، مخکې څه نه ویل. اوس دا اووه میاشتې کېږي چې چا مې شیطانت کړی دی. مانه پیسې غواړي وروره. سیخیګول کارخانه کې زه کار کوم وروره. دومره معاش هم نه دی. زما غږ تر چارواکو پورې ورسوئ وروره.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر. ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه